سلامونه لګر می مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو د پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولي. هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمیره سرغړونې کړې دي. طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عملی افغانستان ته له سفر منع کړی دی. په یوه ترافیکي پیښه کې چې تیر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلی کې شوې، لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي، په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینی حال کې ویلي په ټپیانو کې د یوې خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو. دا پیښه د دوو وړو مسافروړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و. د سړکونو د خرابوالي، د ټرافیکي اصولو د نرعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د عقرب په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطح لوړه شي. ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اتنیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلی دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري اژانس ته ویلي، د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناد بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي، د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د طالبانو حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څیړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس ملا حمیدالله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څیړنیز مرکز جوړ کړي. ابو ریحان البیرونی هغه مناجم، فیلسوف، ریاضي پوه او علمي شخصیت دی چې د غزنوي دورې په 4 او 5 هجري پیړیو کې اوسېده. د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمې ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي. د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سفیري وژل شوي یا ټپیان شوي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي. رازو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلي بنټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وړاندې کړي. ښاغلي بنټ تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو، نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بنټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه برخه کې ناغېړي بنې او عادل سزا د معافیت مسله پیوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان بلا وهڅوي. د طالبان حکومت د روان کال اگست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بنټ په ورتلو بندیز لګولې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بنټ د خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دند په غاړه درلوده او یو ډیره وړه مسله لویوله. د مجاهد په وینا له همدې عمله ریچارډ بنټ ته نور اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي دي خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته لورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بنټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امودریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو عمدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې د سینی په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر زنګړی استاذي اسمت الله ایرګاشف ویلي د امودریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشف په عین حال کې د امودریا په اوبو کې د افغانستان حق و مانه. افغانستان د دریا لوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خود قوشتې په کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړی وار د دیسین لوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استاذ اسمت الله ایرګاشف وی هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتې په کانال د جوړېدو او د امو دریا لسین څخه د اوبو د حق په اړه خبري وکړي. ایرګاشف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیاته کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سجید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
د قابل ملاحظه زره نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوب استفاده کوي باید تاسو استفاده په داسې بې ساري توګه نه وي چې تاسو ګورډي علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خبرولې تر هدا پورې تر دې هدا پورې چې تاسو ګاونډي هواد یا بل مشترک هواد لاغنه تر قابل ملاحظه توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې تاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتې پی کانال د پروژې په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه او خبرداری ورکړی و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سین له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام کې د سین اوبو کمی دي د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیالوی سره لدی چې د امو سین د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شغله دودیالوی د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډیر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیخي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان، بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. د اوبو دپاره یې بیلابیل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړي دي. اوس که موږ اقدام کوو، دغه دنیا هم راته وایي چې وروره ته تروسه بیده وې، دې خلکو هغه د فابریکې جوړې کړي دي، فارمونه یې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي دي، دا یې جوړ کړي، دا یې جوړ کړي دي، اوس ترېنه استفاده کوي. څنګه اوس اوبو ته غرض وروړې او لاس وروړې او دا د دوی باغونه به وچېږي؟ نو موږ دغسې ویده خلک یاستو، پرېږدي چې دغسې ویده ووڅو.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند اوبو د انتقال لپاره جوړیږي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي، څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وی یو بشري حقوق ته وی یو اسلامي حقوق ته وی، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د بچو زمونږ اساس حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6,000,000 ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1,40,000 ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهی، د وې شبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلې هغه هم بېرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي د بریدونو چې سل جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی، بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروانه ورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 نیټه د ایران پر ضد ترسره شول، نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و، بلکې د روسیې پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و.